په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. دا مشال ریډیو دی زه شاهین بنریم او په دغه یو ساته خبری خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پاکستان وایي چې د ترکیې د کانفرنس په شان به په افغانستان کې د امن قایمولو لپاره د هر کوشش مرسته کوي. په پاکستان کې یو ځل بیا د بجلی په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان شوی دی او قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه باندې په اسلام آباد کې یو سیمینار شوی دی. دغه په اړه راپور لرو. لومبه ورزو مجید بابر ته چې د دې خبرونه وایي.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ویلی دی د قبایلی سیمو پرمختګ د دوی د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې راځي. په پاکستان کې د بجلی نرخونه یو وار بیا لوړ شوی دي. په شام کې د جمعې مانځه نه پس د حکومت ضد په مظاهرو کې درې کسان وژل شوي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ویلی دی په قبایلی سیمو کې پرمختګ د دوی د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې راځي. د مشال ریډیو د خبریالې د خبر لمخې دا سرګندونې نوموړي 13 ورځ د قبایلی سیمو د سنټرانو سره په کتنه کې کړې دي. دغه سنټرانو 13 ورځ په قبایلی سیمو کې د ترقیاتي کارونو په وړاندې د ستونزو په اړه له وزیر اعظم سره لیدکاته کړې وو. دا وخت په یو شمېر قبایلی سیمو کې پوځي عملیات او ناکراری د ترقیاتي کارونو په وړاندې خنډ جوړوي. اخوا د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې د یوې غیر سرکاري ادارې د سوري لاندې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د جاج اخیستو په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د سرحدي چارو د وزیر انجینیر شوکت الله په ګډون یو شمېر قبایلي استازو ګډون کړی و. ګډون کوونکو په اف سی آر کې د بدلون او قبایلي سیمو کې د سیاسي حل زلو په اړه بیلابیل نظرونه څرګند کړل. د سرحدونو د چارو وزیر شوکت الله په دې موقع وویل
خپل ټریډیشن زمونږ شته د هغې نه مونږ وتین شو د خپلو روایتو نه نور چې کوم کارونه دي هغې باندې د چا باندې د چا زبردستی نشته. څوک تعلیم حاصلې هغې تعلیم حاصلې څوک ډاکټرانې جوړې شوي دي سو ایون کونسلرانې پکې جوړې شوي دي چا باندې پابندي نشته دی په یو سیګمنټ آف لایف باندې د چا باندې چې هغه دې دا کار نه کوي یا دې سماجي کار نه کوي هلته این جی اوز کې دي چا باندې څه پابندي نشته.
ښاغلی شوکت الله دا څرګندونې د هغو اندېښنو په ځواب کې ویلې چې د قبایلي میرمنو استازو په دغه غونډه کې ویلي وو چې په دې اصلاحاتو کې د ښځو چارو ته پاملرنه نه ده شوې. تیره شپه په ضلع بنو کې د پولیسو موبایل ګاډي باندې نامعلومو وسلوالو برید کړی دی. د مشال ریډیو د خبریال د خبر له مخې په دې برید کې یو پولیس واره مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. د بنو د پولیسو یو چارواکي اورنګزیب مشال ریډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
دا په 8:20 مده مسته اطلاع ملاو سره چې دا پولیس وین دا پولیس موبایل ته چوکی بسې خلی باندې لالوزی په مقام باندې فایر پوشو او په دې نتیجه کې زمونږ دوه سپایانوي رخصارو سمیلا زخمی شو او وهاب د موبایل ډرورو اپه کې شهید شو.
د مشال خبریال وایي په سیمه کې دا وخت د پلټون کې عملیات روان دي خو تر دې دمه څوک د پیښې په تور نه دي نیول شوي. په دغه سیمه کې وخت په وخت پولیس او امنیتي ځواکونه باندې بریدونه کیږي. نن د نړۍ ټول مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو کلنۍ مراسم پیل کړي. سعودي چارواکي وایي په دغه شپږ ورځنیو مراسمو کې د شاوخوا 2.5 میلیونه خلکو د ګډون تمه لري. دغه مراسم د مسلمانانو په مقدس ځای او د اسلام د پیغمبر حضرت صلی الله علیه وسلم په ټاټوبي مکه معظمه کې ترسره کیږي. سخت کال د حج مراسم په داسې حال کې ادا کیږي چې عربي نړۍ د ټولواکه حکومتونو په ضد د بېسارو مظاهرو شاهده وه. په پاکستان کې د بجلی په بیو کې یو وار بیا زیاتوالی راغلی دی. د مشال ریډیو د خبریالې د خبر له مخې په یو یونټ کې 1.5 روپۍ زیاتوالی د نیپرا لخوا اعلان شوی دی. دغه زیاتوالی به د راتلونکې میاشتې یعنې دسمبر نه راځي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې لا هم د بجلی د کمښت یا لوډ شډینګ بحران روان دی چې خلک یې د یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. د چین په یو کان کې د یوې 14 له کبله 4 کان کندونکي وجل شوي دي او 50 نور د ځمکې لاندې ګیر پاتې دي. د چین د جنوا خبري ایجنسی د یو راپور له مخې په هنان ولایت کې د دغې کان نه نور 14 کان کندونکي ژوندي راوستل شوي دي. د چین د پیپلز ورځپاڼې په ویبپاڼه یو بل راپور وایي چې شاوخوا 200 کارګران د ژغورنې لپاره د 500 مترو په اوږدوالي د یوې وړوکي سورنګ په کینلو بوخت دی چې راګیر کان کندونکي راوستل شي. د راپورونو له مخې د شام په هومس ښار کې د حکومت په ضد د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې شامي حکومت تېره ورځ د عرب لیگ سره د یوې پرېکړې له مخه ژمنه کړې وه چې د حکومت ضد مظاهرچیانو باندې به تشدد نه کوي. د بشري حقونو کارکوونکي وایي چې نن ټینکونو په هومس ښار بمباري کړې ده. په یاد شوي ښار کې د زیارت په ورځ هم د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو د شلو کسانو د وژنې راپورونه ورکړل شوي ول. د روان کال د مارچ د میاشتې راهیسې هومس ښار د بشار الاسد د رژیم په ضد د مظاهرو د پیلې دو نه پس د نښتو مرکز ګرځېدلی دی. د هند په سرخار نوې دلی کې هندي پولیسو د یو جلا وطن 25 کلن تپتی شیراب تیسدور د چین د سفارت مخې ته د ځوان سوځولو هڅه شنډه کړې ده. د راپورونو تر مخې ښاغلي تیسدور په نوې دلی کې د چین د سفارتخانې مخې ته اول په ځان تیل واړول او ځان ته د اور ورته کولو مخکې بیا د آزاد تبت او په تبت کې د تپتیانو د وژنې په ضد چغې وهلې او ځان ته یې بیا اور ورته کړو. خو هندي پولیسو بیا دغه اور مړ کړو او دغه کس یې ونیو او روغتون ته یې وړو. د راپورونو تر مخه دغه کس لږ سوځېدلی دی. په تېرو څو میاشتو کې په چین کې لږ تر لږه یولس تبتیانو په دوی د چین د ظلمونو خلاف خودسوسي کړې ده. د زیارت په ورځ هغه تبتی میرمنه چې ځان یې سوځولی و د راپورونو تر مخې نن د خپلو پرهنونو له وجې ساور کړې ده. او وروستۍ خبر دا چې د ایران د پوځ مشر د خپل هیواد په خورا د هر ډول برید په اړه اسرائیلو ته خبرداری ورکړی دی. د ایران خبری رسنو د جنرال حسن فیروز آبادی له خولې وایي که اسرائیل داسې کوم برید وکړو نو په خپل دې کار به پښیمانه او سخته سزا به ورکړل شي. نوموړي د ایران په اټومي کارخانو د برید په اړه په سرسنو کې د اسرائیلي مشرانو د خپره شوو څرګندونو په ځواب کې خبرې کولې. د ایران پوځي مشر دا څرګندونې وروسته له هغې کولې چې اسرائیلو د خپل هغه راکټ د ازمایلو خبر ورکړ چې ایران په نښه کولی شي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې بعد د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم وره. په پاکستان کې یو ځل بیا د بجلی په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان شوی دی.
همیشه جپیټر
چې کله د تیلو قیمتونو اوچت شي او ملک کې زیاده بجلی هم د تیلو نه جوړیږي نو مجبورن به بیا موږ په قیمتونو کې اضافه کوو.
قبایلی مشرانو غوښتلی دي قبایلو کې د اف سی آر قانون کې اصلاحات زر تر زره عملي کړي شي.
په کار ده چې ډیر مخکې شوی وای ډیر لیټ وشول ډیر لګ دي باید نور وشي.
او وابورای چې په پیښور کې د اختر د خوشحالو په موقع د ښځو او ماشومانو لپاره د یو بازار او میلې تابع شوه.
د دې مین ایم دا دی چې دلته کې پښتونخوا کې د ټیلنټ کمی نشته دی خو صرف د یو لار ورکول دی یو لار ورته خیال دی.
د سیمینا او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. پاکستان ویلی دی چې د ترکیې د کانفرنس په شان به په افغانستان کې د امن د قیمورو لپاره د هر کوشش مرسته کوي. په دغه اړه باندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تهمینه جنجوا یوې خبری غونډې ته وینا کړې ده. په دغه غونډه کې د خبرو په مهال اغیزه تکړه چې پاکستان په هر حال کې په افغانستان کې امن غواړي. تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله پراپور کې ورو.
پاکستان ویلی دی چې افغانستان کې د امن لپاره د استنبول اعلامیه حمایت کوو او کانفرنس کې پاکستان د هر قسمه مرستې یقین دهانی ورکړې ده. خارجه دفتر کې کیدونکو هفتوار پریس بریفینګ ته خپل وینا کې ترجمان تهمینه جنجوا ویل چې پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره کیدونکو کوششونو حامی دی او د افغانستان معاشي ترقی له هم موږ زیات اهمیت ورکوو. د پریس بریفینګ وروسته د استنبول کانفرنس په حق له مشال ریډیو سره خصوصي خبرو کې تهمینه جنجوا ویل
استنبول کانفرنس نه پس بون کانفرنس هم کیدونکې دی او د هغې نه علاوه د افغانستان په صورتحال نور کانفرنسونه هم کیدونکې دي. خو پاکستانی ډله استنبول ته په دې غرض تللې وه چې افغانستان په حقله خپل دریځ وړاندې کړي او سیمه کې امن او سلامتۍ په حقله خبرې اترې وکړي. او د کانفرنس وروسته چې کومه اعلامیه جاری کړې شوې وه نو هغې کې د افغانستان او افغانستان اولس ته تحفظ لپاره ډیر څه دي. افغانستان د تیر څه مودې راسې ترهګرۍ سره مخ دی او ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د سیمې خلکو د ترقۍ لپاره کار وشي او پاکستان په شمول نور ملکونه په دې لړ کې د افغانستان مرسته کوي.
کریس بریفنگ ته خپل وینا کې هند د خوخي ملک ګرځولو او د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت زیاتولو په حق لا تخمینه جنجو وایي.
کابینه د تجارت وزارت ته هدایت ورکړې ده چې هند سره خپل تجارت نور هم ښه کړي، او پاکستان او هند په دې خبره سلا شوي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم ښه کړي شي، او هند د خوخي ملک ګرځولو وروسته نه صرف دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات به ښه شي بلکې دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت به هم زیات شي، او دا شان د دواړو ملکونو دولت سره سره به سیمه هم ترقی وکړي.
خبریاله او بارنو چارو کارپو مریانا بابر وایي چې استنبول کانفرنس ډیر کامیاب وو او پاکستان خپل دریز هم په خشن وړاندې کړو. ولې اوس ضرورت د دې خبرې ده چې پاکستان افغانستان کې امن راوستو په حق له خپل کردار په ایمانداری سره ولوبوي، نو ممکنه ده چې سیمه کې به خوشحالي راشي.
دا بخي چې یا پاکستانیان لاړ شي افغانستان کې او د ټریننګ وکړي، او زمونږ الته ښه کار چې مونږ کوو، ځکه همیشه ګیله افغانستان نه چې پاکستان چې دی افغانستان کې ګوتې وهي او زمونږ پاره خنه دی. یا مونږ داسې ښه کارونه وکړو چې د هغې مرضي سره مونږ د هغې ټریننګ وکړو. زما خیال دی د دواړو فوجیانو پاره او د پاکستان او افغانستان تعلقات پاره ډېر بخي.
د هند سره تجارت زیاتولو په حق له مریانا بابر وایي چې دا د دواړو ملکونو په ګټه کې دی، خو اوس په کار ده چې دا تجارت همدا شان برقراره وساتي، نه چې سموده پس د څه قسمت او تریخوالي له وجې بند کړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
په امریکا کې د جارج ټاون پوهنتون یوې استادې کریسټین فیر یو څېړنه کړې ده، او په تفصیلي توګه د امریکا او پاکستان په اړیکو بحث کړی دی. دغه څېړنې مهمې برخې پامیر ساحل در اوروي.
استاد کیرول کریسټین فیر لیکي، په امریکا کې چارواکي او خلک اکثر د پاکستان او امریکا ترمنځ د تیرو لسو کالونو د اړیکو په اړه د باور د نشټوالي خبره کوي. په پاکستان کې هم دا تاثر دی چې امریکا پاکستان د خپل مطلب لپاره وکاراوه او بیا یې پریښود. کریسټین فیر لیکي، د سپتمبر د 11 تر پیښو وروسته دا لس کاله ښیي چې د پاکستان ستراتیژیکي ګټې د امریکا له هغو ډېرې بېلې او جدا دي. د پاکستان او امریکا د اړیکو څارونکي دا مني چې د پاکستان ملګري لکه د حقانی اورپکه شبکه، افغان طالبان او سخت دریز اسلام پال ډلې لکه لشکر طیبه، دا ټول د امریکا دښمنان دي. دا هم واضح ده چې په سیمه کې د امریکا ملګری هند چې ورسره ملګرتوب پر مخ ځي، د پاکستان لپاره د مخالف او سیال حیثیت لري. همداراز د امریکا د تګلارې تر مخې د هیواد تل د پاکستان پوځ ته پر ملاتړ ورکولو ټینګار کړی دی. هلته پاکستان له 2004 زیږیز کال راهیسې د ځینو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي او د ځینو پر ضد یې نه دي کړي. د لیکوالې په خبره، په دې جګړه کې د پاکستان ګڼ شمېر ولسي وګړي او پوځیان وژل شوي دي، خو پاکستان یوازې د هغو وسلوالو قومندانانو پر ضد عملي ګامونه اخیستي دي چې د هیواد ته تاوان رسوي. خو بل پلو ته بیا د ملا نظیر او ملا ګلبادر په څیر وسلوالو قومندانانو ته هیڅ نه وایي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیري په نښه کوي او دې وسلوالو ته پاکستان د ملګرو په سترګه ګوري. په څېړنه کې لیکل شوي، که امریکا ته وګورو، نو له 2002 زیږیز کال راهیسې تر روان کال یې پاکستان ته د 2.5 اربا امریکایي ډالرو اقتصادي او پوځي مرستې ورکړي دي. خو د دې په ځواب کې بیا پاکستان د حقانی له اورپکې ډلې سره مرسته کړې ده چې امریکا سره جګړه کوي. کریسټین فیر لیکي، پاکستان په بیا بیا ویلي چې له امریکا سره ستراتیژیکي رښتیا نه غواړي، بلکې غواړي چې له امریکا سره سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکې پراخه کړي او له امریکا سره ژمنتیا کم کړي. څېړونکي لیکي، په اروپا او امریکا کې د مسلمانانو شمیر کم دی او دا مسلمانان سخت دریځ کیږي او په پاکستان، یمن او سومالیا کې روزل کیږي. دا کار د پاکستان او امریکا او نړیوالې ټولنې ترمنځ ټکر رامنځته کوي. نو اوس په داسې حال کې باید د امریکا او پاکستان اړیکې په راتلونکو لسو کالونو کې څنګه وي؟ کریسټین فیر لیکي، باید د پاکستان او امریکا د اړیکو لپاره لسره قالب جوړ کړل شي. لومړی، امریکا باید پاکستان مجبور کړي چې د وسلوالو په ستراتیژیکي توګه د کارولو تګلاره پرېږدي. امریکا او د دې ملګري باید د هغو ګواښونو چې له پاکستان راځي د مخنیوي لپاره خپلې هڅې لسره جوړې او عملي کړي. دویم، امریکا باید له پاکستان سره د ستراتیژیکي اړیکو خبرې پرېږدي او ورسره تهذیبي یا مدني اړیکې ولري. دا عمل باید مسلسل او رو وي. دریم، پاکستان ستراتیژیکي اړیکې نه غواړي، نو باید ورسره د ورکړې راکړې اساس اړیکې وساتل شي او باید له پاکستانه هیله ولري امریکا چې په دې ترڅ کې پوره کار وکړي. څلورم، په پاکستان کې د پرمختګ لپاره د امریکا د نړیوالې ادارې یو ایس ای آی ډی د کار کتنه دی وشي. د دې ادارې پر صلاحیت باید پوښتنې راپورته کړل شي. د دې دا معنا نه ده چې امریکا دې د پاکستان په مشکلاتو کې ورسره مرسته ونه کړي، دا کار دې کوي خو په پروژو کې دې پوره توجه ورکړي. پنځم، امریکا باید په پاکستان کې هغه وخت د ډیموکراټیکو او ملکي ادارو پرمختګ وکړي چې پاکستان یې ورڅخه په واضح ډول غوښتنه وکړي. کرسټین فیر لیکي امریکا باید د پاکستان له پوځ سره هم هغه برخورد وکړي چې له نورو پوځونو سره کوي. د دې خبرې دا معنا ده چې د پاکستان پوځ ته دې د پوځ په سترګه ګوري او له دې زیات ارزښت دینه ورکوي. لیکوال زیاتوي د دې هیڅ دلیل نشته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دې د پاکستان د پوځ له مشرانو سره په مسلسل ډول وګوري. امریکا باید د پوځ له دې خاکي دریشه یا وردی سره خپل جوړ عادت پرېږدي.
دا مشال ریډیو دا
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو په قانون یا اف سی آر کې د راغلي بدلون په اړه د چارواکو او کارپوهانو ترمنځ یو سیمینار وشو چې پکې د دې بدلونونو په اغیز او ښېګړو خبرې او بحثونه وشوي. ریاض مساخیل په دغه اړه د اسلام آباد نه نور حال راکړي.
اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې رائے پاٹ د سوري لاندې یو دستورو شوا چې پکې د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی ممبر منیر خان اورگزی او د سرحدي سیمو وفاقي وزیر شوکت الله خان په شمول یو شمیر کارپوهان هم ګډون لرلو. د دستورې مقصد د قبایلی سیمو قانون اف سی آر کې د شوی بدلون او ورسره د سیاسي هلو ځلو د اجازې وروستو د حالاتو جاج اغستلو. په دې موقع تقریر کوونکو د دې اصلاحاتو ښه او بد اړخونه را په ډاګه کړل. مشال ریډیو سره خبرو کې پخوانی سفیر او د قبایلی سیمو کارپو ایاز وزیر وې چې هر څوک دا اصلاحات ډیر کم دي خو بیا هم د سره د نورو اصلاحاتو امید ښکار شو.
په کار چې ډیر مخکې شوی وای، ډیر لیټ وشول، ډیر لګ دی، باید څه نور په ډیر ګولشن کې کا شک په بنا فوج ته اجازه ورکو نو بیا خو چې چا سره نه لګي څوک خبرې کوي دا په کور ورغه چې ما په شک او دا غوته نشته پک نو دارنګ دی خلک نه پازابوي.
دغه شان د پیښور پوهنتون سره تعلق لرونکي د بین الاقوامي تعلقاتو پوهان دی میرمن منحاس مجید وینا وا چې د بدلون کې زنانه بیخي لپامه وستې شوې دي او د هغوی د پاره پکې هیڅ نه دي شوې. خو د سرحدي سیمو د پاره وفاقي وزیر شوکت الله خان دا خبره رد کړه او وی ویل چې قبایلی سیمو کې په زنانو هیڅ قسمه بندیز نشته نو بیا اصلاحات د کمی خبرې دی. وایي
خپل ټریډیشن زمونږ شته، دا غې نه مونږ وته نه شو، د خپل روایتونو نور چې کوم کارونه دي هغه باندې چا باندې چا زبردستی نشته. څوک تعلیم حاصلې هغه تعلیم حاصلې، څوک ډاکټرانه جوړې شوې دي، څوک ایون کونسلرانه پکې جوړې شوې دي، چا باندې پابندی نشته. په یو سیګمنٹ اف لایف باندې د چا باندې چې هغه دا کار نه کوي، یا سماجی کار نه کوي، هلته این جی اوز کې دي، چا باندې څه پابندی نشته.
مشال ریډیو سره خبرو کې د رائے پاٹ ادارې مشر او د قبایلی سیمو کارپو خالد عزیز وې چې قبایلی سیمو کې د سیاسي حلو ځلو د اجازه سره به تر ډیره حدا تر هغه کې کمی راشي او کم خلک چې د حکومت په ضد مبارزه کوي اوس ورسره موقع ده چې پارلیمان کې خپل آواز را پورته کړي.
دا سیزونه چې شروع شي اوس دا جماعتونه چې دي، دا چې پاکستان حکومت یا دا بین الاقوامی فضا چې دی دا خلاف دي، هغه ته یو موقع ملاو شو کا خپل ځان نه یو سیاسي پارټي ولې نه جوړي، چم بند کړي، بیا خپل منشور دې چلای هغه پر ادکار کوي بجای دا چې جنگ کوي یو بل وجنه راشي کنه سیاست میدان ته کوس شي دی الیکشن یو بیا
د دوی ویناوا چې د اصلاحاتو دوه نیمه میاشتې تیرېدو باوجود هم لا په یو ایجنسی کې سیاسي حل ځلې نه دي پیل شوي، باید چې ټولې سیاسي ډلې میدان ته راشي او حکومت دې هم دوی ته د خپل خوا د تحفظ باور ورکړي چې دا شان اصلاحات په عملي ځانګړې کې رامخیت شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نقیب الله متنوال، مشال ریڈیو، ہوسٹ
ہارون بچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
بس محمد عبید، مشال ریڈیو، جلال آباد.
او سیو راپور د پاکستان د شمالي وزیرستان قبایلی سیمې پاړه باندې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو د علاقائی ذمہواری د نه پوره کولو له وجې د دریو قبیلو اړوند کسانو تنخواګانې ضبط کړې دي. تفصیل عمر دراز وزیر راکړي.
د شمالی وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه علاقائی ذمہ دارانه د سرغړونې پترس کې د میرانشاه بازار درې ذمہ دار قبیلو میرانشاه درپاخیل او بوراخیل چې د خاورې تښتن دي بیلابیلو محکمې کلاسپور ملازمینو تنخواګانې د تیرې درې میاشتې نه تړلې دي چې د پولیټیکل انتظامیه په اکاونټ نمبر پی ایل ایس 8.9 کې جمع شوې دي. د علاقائی ذمہ داری لاندې وروسته په یاد شوې درې قبیلو باندې پولیټیکل انتظامیه لاړه خادرې لکه جرمانه ولګول شوه چې د دوی لخوا ادایګي په صورت کې د تیرې میاشتې په 18 نیټه باندې تړلې شوې کلاسپور ملازمینو تنخواګانې د ورکولو امر جاری شو. خو د بیلابیلو سرکاري محکمو کلاسپور ملازمین وایي چې کله دوی د روانې میاشتې په 18 نیټه باندې د تنخواګانو د اخیستلو دپاره بینک ته لاړل نو ورته یې وویل چې دغه تنخواګانې ضبط کړې شوې دي. په دې لړ کې کلاسپور ملازمینو په میرانشاه کې احتجاج کړی او د خپلو تنخواګانو د حصول غوښتنې کوي. د پبلک هیلت محکمې یونین صدر شرکادر خان وایي چې په درې قبیلو باندې لګول شوې جرمانه جمع کېدو باوجود هم د دوی تنخواګانې نه میلاویږي. دوی وویل چې که تړل شوې تنخواګانې ورنکړې شوې نو په میرانشاه کې 110 ټیوبیلونه به د سبا نه ټول بند وي.
کوم تر پخیل بوراخیل میرومشاه دا تنخې چې کمه دوسه کم از کم یره 70-80 لاکھ روپئے دی دا غا پی ایف پخپل اکاؤنٹ سے جمع کری دی پہ یکم سے پخپلا میرا غلائی ہوں بیا دا ویل ویچ دا تنخواہ میز ضبط کری دو آیا پہ ایجنسی سے پہ میز بندے دا قانون چہرے نہ دا تیر سوا چے دا تنخواہ چہرے ضبط لی دی جرمنا و سالیہ وا دے درے کو میں آ جرمنا دے درے کو میں ولا دا خیل اکڑا اے باوجود دے میز تنخواہ دے ضبط کرے دے سا بو ورزے نا چے کیم اپریٹر تو بیل وہ چلاوی 40,000 روپے جرمانہ دے وی.
د میرانشاہ ہسپتال کلاسپور ملازم رعوف مشال ریڈیو تاوے چے دا پولیٹیکل انتظامیہ لاڑخا وقت پا وقت دا دوی تنخواگانے دا علاقائی ذمہ دارے لاندے بندہ ولی شی خدا پا اول زل دا چے ورنہ تنخواگانے ضبط کی گی.
ہمو 22-30 سال سروس تے کنا ہسپتال سے دگا کو مینا چے پاوے لکاش سوشی کنا نو پولیٹیکلی پمیش بندے جرمانہ مقرارا کو دیال یا میاس یا دو میاس تے کی ساتا کو میش تنخی بند سی تنخی بیا میشتا ملاو سی چی جرمانہ داخلہ کو کنا میش پسپتال سے سابونا وے گا پیرے لگیائی شپے ورز لگیائی باوجود دے میش تنخی حکومت بند کو نو خدا خی میسرا غریبات مدا میسرا دیر جو تائی دی.
د میرانشاه روغتون یو بل ملازم اسدالله وایي چې د اختر دپاره خلک رنګارنګ تیاریانې کوي او دوی نشي کولی چې د بچو دپاره د اختر سامان واخلي ځکه چې تنخواه یې بنده دی.
لکه خلک باندې بسینه کو سیکم بچونه د کپڑے کو سیک سپلای کو سیکم سینه کو کومیش کی مده د غاس نو سی تنخه مشتانه کی می دیار نه باندې جرمنه د خلش وې زره کو می خو یې سپره غو با وجود کی مده تنخه مشتانه ملوي پولیټیکل زمیر دا درخواسته چې د غریب ته په خیر لږ کی مده غان ور کوي نقصان نو ور کوي.
په دې اړه مو چې کلا د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه بلابلو چارواکو سره تماس نیولو هڅه وکړه نو د میرانشاه کنټرول روم چارواکو نو وختل چې متعلقه چارواکو سره زمونږه رابطه ونیسي او زیاته یې کړه چې پولیټیکل ایجنټ او ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ په میټینګونو کې مصروف دي او اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په رخصتی باندې تللی دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتارٹی یا نیپرا د روان کال بخانه غوړم خطر مندور دن کو نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتارٹی نیپرا د بجلی تقسیمونکو کمپنیانو په درخواست د روان کال 13 ستمبر میاشتې د بجلی په قیمتونو کې 1 روپے او 1.5 پیسې د 1 روپے او 1.5 پیسو د اضافه منځوري ورکړه ده. د بجلی استعمالونکو نه بعد زیات پیسې په راتلونکو میاشتې په بیلونو کې اخستل کیږي. په دې اړه احمد الله راپور راکړي.
نیپرا تر مخه 13 ورځ د ادارې چیرمن خالد سعید په مشرۍ کې یو بینچ د سنټرل پاور پرچیزنګ ایجنسی یا سی سی پی ای لخوا ورکړې شوې درخواست اوریدنه وکړه چې پکې دریس خپل کړې شوې وو چې ستمبر میاشتې بجلی په نرخونو کې د 1 روپۍ او 80 پیسې د یونټ په سر اضافه وکړې شي. سی سی پی ای د درخواست اوریدنې په وخت نیپرا ته وویل چې ستمبر میاشتې کې د بجلی کمواله پوره کولو لپاره د کرایې بجلیګرو نه په ګران نرخ بجلی واخیستل شوه او دغه خساره پوره کولو لپاره د نیپرا د 13 ستمبر میاشتې د بجلی په بلونو کې اضافه وکړي. د اوریدنې وروسته نیپرا د بجلی په قیمتونو کې یو روپۍ او اویا پیسې د یونټ په سر د اضافې منظوري ورکړه او بجلی استعمالونکو نه به دا زیاتې پیسې د راتلونکي میاشتې په بلونو کې اخیستی شي. د نیپرا رجسټرار سفیر حسین وایي چې کله د اوبو نه بجلی کمه ترلاسه کیږي نو موږ بیا د متبادل ذرایع نه بجلی ترلاسه کوو او دغه وجه ده چې هغه بیا ګرانه وي.
چکل هم د بجلی نرخ مقررولی شي نو دې د کتی شي چې د کمو طریقو نه د بجلی حاصلېږي، یعنی د اوبو نه څومره بجلی حاصلېږي، د تیلو نه څومره جوړېږي او د کوئلې په ذریعه څومره بجلی ترلاسه کیږي. چې کله د اوبو نه زیاته بجلی حاصلېږي نو هغه ارزانه وي، نو دا شان موږ ټول بجلی رایوځې کو او اولس ته په ارزان نرخ بجلی ورکو. خو چې کله د تیلو قیمتونه اوچت شي او ملک کې زیاته بجلی هم د تیلو نه جوړېږي نو مجبورن به بیا موږ په قیمتونو کې اضافه کوو، نو دا وجه ده چې موږ د بجلی په نرخ کې نوره اضافه وکړه.
کله چې مشال ریډیو د ارسا پخوانی چیرمین او د اوبو او بجلی ماهر فتح الله ګنډاپور نه وپوښتل چې حکومت هر میاشت د تیرو شوو میاشتو د بجلی په بلونو کې اضافه کوي چې له وجې ترې اولس سخت پریشان دی، آیا د دې څه حل شته؟
هیڅ سلوشن نه شته، دا په دغه څه کیسه روان دی. اصل کې ګورمنټ سره پیسې نه شته او چې دا کمپنیانو سره کانټریکټ ورکړی دی چې بجلی والا ورکوي دا هغوی ډېر های ریټس باندې کانټریکټ ورسره کړی ده، د پاغې کې نیم نو زیات رشوت کې رالو، نیمې پیسې کمپنیانو ته ورکوي، بیا پیسې ورسره ختم شي، کمپنۍ ته پیسې نه ورکوي. چې کمپنۍ ته پیسې نه ورکوي نو پیسې پیدا کولو لپاره په خلکو باندې د بجلی قیمت زیات کړي چې پیسې ورته راشي او هغوی ته پیسې ورکړي.
فتح الله ګنډاپور وایي چې اوبو نه په ارزانه نرخ بجلی ترلاسه کولو لپاره یو شمیر منصوبې موجودې دي، خو حکومت دغه طرف ته توجه نه ورکوي او یو څو کسانو د مفادو لپاره دوی د کرایې د بجلیګرو نه په ګران نرخ بجلی اخلي.
بجلی خو په تیلو کتن نه ده پیدا کول پکار، ولې چې خدای پاک مونږ ته هایډل دونه ډېر را کړی دی چې پنځه سو کاله پورې مونږ پہ گزارا کېدای شي. هغه دا دی چې تقریباً په دې خپل سندونو باندې شپېته زره میگا واټ بجلی پیدا کولای شو، هغه دوی نه پیدا کوي. یو ډېر زبردست کی ماول ور کړی وو، دا دی چې په دریای سند باندې په اخر کې بیراج کم ڈیم جوړ کړي، هغه به تاسو ته دوه زره نوه لیتر شپږو زرو میگا واټ پورې بجلی پیدا کوي.
یاد دی وی چې نیپرا تیره میاشت هم د سی سی پی ای په درخواست د روان کال تیر اگست میاشتې لپاره د بجلی په نرخونو کې درې روپۍ او څلور پیسې د یونټ په سر د اضافې منظوري ورکړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د برتانی عدالت د پاکستانی کرکټ ټیم دریو لوبغاړو سلمان بٹ، محمد عامر او محمد آصف ته په کرکټ کې د درغلې کولو په ضد سزاګانې ورولې دي. په دې لوبغاړو په لوبه کې د درغلیو جرم ثابتېدو وروسته دې سره په نړۍ کې د پاکستان نوم بدنام شوی دی او خلک وایي چې دوی تا د دغه عمل په نتیجه کې په ټوله دنیا کې خلک په سپک نظر ګوري. انیس اجمل د اسلام آباد نه نور حال په خپل راپورټ کې راځي.
د برتانی عدالت کرکټ کرپشن کیس کې سلمان بٹ تا دونیم کالا، محمد آصف تا یو کال، محمد عامر تا شپږ میاشتې او د لوبغاړو ایجنټ مظهر مجید تا دوه کالا او اته میاشتې د قید سزا اورولې ده. د لوبغاړو په کرکټ کې د دې درغلې په اړه د پاکستان اولس وینا ده چې دې سره نړۍ کې د پاکستان نوم بدنامه شوی دی او د دې له وجې به د نورو لوبغاړو په مستقبل هم خراب اثر پرېوځي. د مردان اوسیدونکي محمد سلمان وایي چې دا ځل لوبغاړو ته سزا ورکول
بلخوا
دزیر اسیدون کی نومان سیب وائی چی لوبغاڑو تا سزا بر قبول سرا پا اولس خو او بد دوانو طریقو سرا اثر پریوتے دے.
سر خدا را چې لګ دا فکسینګ کیږي دا وګڼي کې خلک بلګ وېری کې دی دا هغه لګ احتیاط پکې پاکستان باندې ودا کردا پرې وته کلم پاکستان اوس میچ بیلی مسله را پیدا کړي چې او کله چې پاکستان کې لیان په سي هغه سي.
کله چې مشال لیډیو د دې لوبغاړو سزا خلاف ته اپیل په حق لا د قانوني چارو کارپو او د پی سی بی قانوني مشیر تفصیل رضوی نه اپختل، نو هغه ویل چې برتانیا کې اپیل په هغه صورت کې کېدې شي چې کله عدالت د هغه اجازه ورکړي. فیصل رضوی په دې اړه زیاتوي.
لندن
میں پولیس دا پیښه لندن کې شوې وه او پلټنې هم د هغه ځای پولیس وکړې او مقدمه هم په لندن کې وچلېده، نو ځکه اپیل به هم هلته کولی شي. پاکستان کې د دې اپیل نشي فایل کېدی. تېر ورځ دغه لوبغاړي جیل ته ولېږل شو او اوس د سزا وروسته چې کله برطانیه دوی ریپورټ کړي نو هله به پاکستان ته راتلی شي، او برطانیه کې اپیل په هغه صورت کې کیږي کله چې سزا ډېره زیاته سخته وي.
یاد دې وي چې د اگست په میاشت کال 2010 کې د کرکټ په لوبغاړو محمد آصف، محمد عامر او سلمان بٹ باندې په کرکټ کې درغلی کولو یا د سپورت فکسنګ تور لګیدلې وو. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
شاہنواز ترکزئی، مشال ریڈیو، ضلع چارسدا.
انیسا اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
خضر مند اردن کو درنگ شیبیلا پا پختونخوا کے دا مازیگر پنځه نیمې بجې کېدونکې دي. په خپرونې په دغه برخه کې به ورزو مجید بابر ته چې هغه راته د دې وخت مهم خبرونه واوري. د خبرونو وروسته به زمونږ دغه خپرونه دوام لري.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ویلی د قبایلی سیمو ترقی د دوی د حکومت په کاری لومړیتوبونو کې راځي. تیر شپه په ضلع بنو کې د پولیسو په یو ګاډي باندې د نامعلومو وسلوالو په یو برید کې پولیس والا مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې د بجلی نرخونه یو وار بیا لوړ شوي دي. د راپورونو له مخې د شام په هومس ښار کې د حکومت په ضد د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. د هند په سرخار نوی دلی کې هندي پولیسو د یو جلا وطن 25 کلن تبتی شیراب تیسدور د چین د سفارت مخې د دوان سوزولو هڅه شنډه کړې ده. په مکه معظمه کې 2.5 میلیونه مسلمانانو نن د حج د فریضې ادا کولو مراسم پیل کړ، او د چین په یو کان کې د یوې 14 لکه بل سلور کان کندونکي ووجل شول او 25 نور تر ځمکې لاندې گیر پاتې دي.
مهم خبرونه مورد قدرمند اوردونکو اوس نظر شو د پاکستان په مطبوعاتو باندې چې د دغه هیواد او سیمې په اړه کوم قسم خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. دغه مطبوعاتو د ځینې خبرونو او مقالو مهم ټکي ریاض موسیٰ خیل په خپل دی راپور کې وړاندې کوي.
د مشرق ورځپاڼې اداریه د قبایلي سیمو د زده کوونکو په غوښتنو ده. اداریه وایي چې د دې طالب علمانو غوښتنه ده چې هغوی له دې خصوصي وظیفې فني تعلیمي ادارو پرانیستې او د روزګار موقع ورکړي شي. اداریه مخکې لیکي چې که په دې خبره غور وشي نو دا څه ګران خبره نه ده، بلکې دا د وخت ضرورت دی، ځکه چې د امن دپاره یوازې پوځي اپریشن د مسلو حل نه دی. په دې ګران وخت کې که ځوانانو په تعلیم توجه ورکړي شي، د فني تعلیم او روزګار دپاره هم څه بندوبست وکړي شي، نو موجوده حالات ښه کېدي. اداریه زیاتوي چې د فاټا په نوم کم کروڑونه او اربونه روپې فنډ راځي. که د هغې صحیح استعمال وشي او فاټا سیکریټریټ د درغلونه پاک کړي شي، نو حالاتو کې نور هم خواله راتلی شي، او ورسره د فاټا د وسیلو نه د فائدې اوچتولو سره به د دې لا ګټورې نتیجې رابرسېر شي. دغه شان د پیښور نه خبرېدونکي بل ورځپاڼه آج خپل اداریه کې لیکي چې د فاټا ډیولپمنټ اتارټۍ د ځینې سرچینو دا انکشاف ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې شمالي وزیرستان کې د بویا سیمه کې د شینکې په مقام باندې صرف د 15 کیلومیټر از مکه کې 6.5 ملیونه ټنه د تانبې ذخیره موجود دي، د کومو چې په مارکیټ کې قیمت د 2 او 250 ارب ډالرو نه زیات دی. او که دا ذخیره په کار راوستې شوی نو د ملک ټولې قرضې وسره هم ختمې دي شي، بلکې پاکستان به د نړۍ په مالدار ملکونو کې شامل شي. ادارې لیکي چې زموږ ملک د نورو ډیرو وسایلو نه هم ډک دی، خو ولې افسوس دا دی چې چا تر اوسه پورې د زړه د اخلاص په دې کار نه دی کړی. خو دا هم یو حقیقت دی چې څومره ذخیره رابرسېره شوی دي، د هغې سره بیا هم د پاکستان د اولس قسمت نه دی بدل شوی، ځکه چې د دې ملک په هر اداره کې درغله خلک ناستی. اداریه اخیره کې لیکي چې موږ دا دعا کولی شو چې د دې ملک ټول خزانه د اولس د تقدیر بدلولو لپاره په کار راوستي شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه کې لیکلي چې هندوستان به پاکستان ته 1500 میگاواټه بجلی ورکوي، کم چې د صنعتي پای چلولو لپاره ډیره زیاته ضروری ده. اداریه وایي چې هندوستان ډیر وړاندې پاکستان ته دا وړاندیز کړو، خو پاکستان
پاکستان دې خبرې ته تیار نه وو او کله چې د مخالف ډلې لخوا د لوډ شیډنګ خلاف مظاهره شروع شوې نو حکومت د هند وړاندیز ومنلو. ادارې مخکې وایي چې دا شان وړاندیز ایران هم پاکستان ته کړی دی او وایي چې د هند په دوه چونده بجلی به پاکستان ته ورکوي، خو ولې پاکستان د بازي نړیوال دباو د یری دې ته غاړه نږدي. ادارې اخیره کې وایي چې د نورو ملکونو نه د بجلی اغستو په ځای غوره خبره دا ده چې حکومت د اوبو نه د بجلی پیدا کولو منصوبې شروع کړي چې ورسره د بجلی کمښت په کور دننه پوره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کرسچن ساينس مانیټر ورسپانه لیکي پاکستان د اړیکو بحالولو لړکی هند ته د تجارت په برخه کې تر ټولو غوره هیواد درجه ورکړی دا چې دې ګام سره به د دواړو اټمي هیوادونو ترمنځ اړیکې نور هم خیشي. ورسپانه لیکي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان لخوا د پریکړې باوجود هم د سلوي پرمختګ امکان نشته. د غوره هیواد درجه ورکولو معنی دا ده چې د دواړو هیوادونو تجارت به نور هم خشي او په عمومي توګه به په دواړو هیوادونو کې شزونه ارزانه وي او برامداتو کوټه به هم زیاته کړي. ورسپانه زیاتوي اسلامي اورپکی او قامپرسه بیا دریز لري چې دښمن سره تجارت کولو مخه نیسي. ورسپانه په مقاله کې د سخت دریز اسلامي ګوند جمعیت علما اسلام یو مشر حافظ حسین احمد حواله ورکړي چې د دوی په وینا د کشمیر شخړې هواري پوری هند سره تجارتي اړیکې بے مقصد دي. اول یو داسې هیواد ته د غوره هیواد درجه ورکړي شي چې پاکستان غیر مستحکم کول غواړي. ورسپانه دي کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فردوس عاشقوان بیا دا خبره ردوي او وای چې سل نور هیوادونو سره هم دغه شان تړونونه شوي او پاکستان به د کشمیر په اړه سفارتي هلو ځلو ته دوام ورکړي او نوی پریکړې سره به د کشمیر شخړه نه متاثره کیږي. ورسپانه لیکي پاکستان فوج کې د هند پر ضد جذبات ډیر ژور دي چې له کلونو راهیسې د هیواد د بجټ زیاته برخه د مشرقي پولې لپاره اخلي. په دې پریکړې سره به د فوج په رویه کې د هند پر ضد نرمي راشي او هغه ځکه چې شمالي مغربي پولو باندې د طالبانو نه خطر ده. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانه د امریکا لخوا په افغانستان کې د مشن په ختمېدو سره د سلاکاری د رول په اړه مقاله لیکلې ده. د امریکا لوړ پوری چارواکي وای چې را روان کال به د امریکا فوزی مشن په سلاکاری کې بدل شي چې د سره به د 2016 کال نه وړاندې جنگي ډیوټیانی سرته ورسي. ورسپانه لیکي چې د کار سره به د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي ډیر اثر ولري. د افغانانو ژوند خوندي ساتل به یقیني شي. د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به ځانګړي عملیات پیل شي او د سره سره به د افغان ځواکونو روزنه هم وشي. ورسپانه لیکي د افغانستان په اړه د تګلارې بیا کتنې خبري د لوړ پورو چارواکو په یو غونډه کې شوې چې د دفاعي او انتظامی چارواکو پکې ګډون کړی وو. چارواکي وای په دې اړه پریکړه نه ده شوې او پالیسی جوړونکي د مشن پاړه پر متبادل لارو هم غور کوي.
د ناتو ستر سکتر ویلی په افغانستان کې د طالبانو بریدونه نمایشي دي او طالبان په دې بریدونو سره نشي کولای چې په ځانګړو سیمو ولکا ټینګه کړي. دغه راپور په هم ټکی احمد تکر لاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن چې پرون په بروکسل کې په خپل میاشتنی مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې وویل طالبان له خپل وروستي حملو سره سره کمزوري شوې دي. د زیاته کړه چې د طالبانو د نمایشي بریدونو معنا دا نه ده چې مخالفینو د افغانستان د قلمرو پر ډیره برخه ولکه ټینګه کړې، بلکې د په وینا اصلي تصویر بل ډول دی.
We are moving in the
right. د تیرې اونۍ له پیښو سره سره موږ پر سم لوري روان یو. نمایشي حملې د رسنیو د سرلیکونو پام ځان ته اړوي، خو د دې معنی د پراخ قلمرو نیول نه دي. دا بریدونه د افغانستان دښمنانو ته دا امکان نشي برابرولی چې سیمې ونیسي او یې ساتي. هلته عمومي تصویر بل ډول دی، په دې معنی چې د دښمنانو په حملو کې کموالی راغلی او دښمن کمزوری شوی. د دوی حملې د روان کال له جولای میاشتې څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ ویشت کمې شوې دي. په هلمند کې حملې په سلو کې دیرش او په ځینو ولسوالیو کې حتی په سلو کې اتیا کمې شوې دي. افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه د ناتو عمومي منشي وویل چې دا ماموریت ګام په ګام پر مخ ځي او افغان ځواکونه ورځ تر ورځې د نورو مسؤلیتونو منلو ته چمتو کیږي. رسموسن زیاته کړه چې ډیر ژر به د افغانستان په نورو سیمو کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. موږ د افغان امنیتي قواوو د روزنې په برخه کې له یو بل مهم پړاو څخه واوښتو. په تیره اکتوبر میاشت کې زموږ هدف دا و چې 3,06,000 د افغان پوځ سرتیری او پولیس وروزو. موږ دا هدف پوره کړ. د مسؤلیتونو د سپارلو بهیر روان دی. ولسمشر حامد کرزای به د څو نورو ولایتونو او ولسوالیو ګروپ چې د امنیت مسؤلیت به یې افغان ځواکونو ته وسپارل شي ډېر ژر اعلان کړي. همدا اوس د افغانستان د ټول نفوس د 1/3 برخې امنیت د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی او زه هیله من یم چې بل پړاو به هم همداسې د پام وړ وي. ښاغلی راسموسن وویل ناټو به د حقانی ډلې پر ضد پوځي فشارونو ته تر وروستۍ شېبې دوام ورکړي. د زیاته کړه د ناټو ستراتیژي روښانه ده او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې دننه د ناټو پر ځواکونو او عامو خلکو د حقانی شبکې د بریدونو مخنیوی وکړي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د حقانی شبکې په څیر د ډلو پر ضد پوځي فشار ضروري دی څو د ډلو ته له خبرو اترو پرته بله لاره پاتې نشي. رسموسن وویل د حقانی شبکه د افغانستان لپاره یو جدي ګواښ دی او د ناټو وروستی هدف هم دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو ته اجازه ورنه کړي چې د ناټو پر سرتیرو او افغانانو بریدونه وکړي.
په داسې حال کې چې ویل کېږي امریکا دا مهال خپله د مالی مشکلاتو سره مخ ده. د دې هیواد ولسمشر باراک اوباما د زیارت په ورځ د G20 هیوادونو په غونډه کې د اروپا د مالی بحران د ختمولو په مقصد د لویدیځو هیوادونو له مشرانو سره د چټک اقدام کولو غوښتنه وکړه. تفصیل د واشنگتن نه هارون باچا په دې راپور کې راکړي.
د فرانسې په خارکینز کې جوړې شوې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو یا G20 په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون پر مهال د امریکا ولسمشر باراک اوباما له اروپایي هیوادونو سره د دوی د مالی بحران د له منځه وړلو په لړ کې د خپل حکومت کلکې ملګرتیا ډاډ وښود. راپورونه وایي د دې لپاره چې د امریکا اقتصاد د اروپا د مالی بحران له اغېزو وژغورل شي ښاغلي اوباما د غونډې په ګډونوالو زور راوړ ترڅو د اروپا د مالی ستونزو د حل په لړ کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. نوموړي د کانفرنس په سنډه کې د فرانسې د ولسمشر نیکولس سرکوزي سره له لیدنې وروسته له ده سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وویل. په فرانسې کې زموږ د خبرو لوی تمرکز به هم د نړۍ د اقتصادي بیا رغونې په چارو پاتې شي. زما په فکر دا کومه د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ د خپلو خبرو ترو یوه زیاته برخه د نړیوال اقتصاد بیرته خپل حالت ته راګرځولو متمرکز کړو ترڅو خپلو خلکو لپاره روزګار پیدا کړو او د ګرد نړۍ مالی بازارونو ته ثبات راولو. په راتلونکو دو ورځو کې زموږ مهمه دنده به دا وي چې دلته په اروپا کې د مالی بحران حل راوباسو. په یوه وخت کې اسوسییټډ پریس اجانس بیا د ښاغلي اوباما د سلاکارانو په حواله لیکلي چې د اروپا مالی مشکلات چې لامل یې تر ډېره د یونان لخوا د پور په ورکړه کې بې وسی ده باید دوی په خپله حل کړي. د امریکا ولسمشر د کینز خبري غونډې ته په خپلو سرګندونو کې هم د یونان مالی ستونزو ته په پام سره هوټ کار کړل چې په دغه لړ کې ګټورې سلا مشورې کړې دي. دلته د G20 په غونډه کې به موږ د اروپا د مالی بحران د حل د منصوبې په زیاتو تفصیلاتو غور وکړو ترڅو د دې بشپړ عملي کېدل یقیني کړی شو او موږ د یونان د حالت په اړه هم وغږېدو او دا چې موږ څرنګه کولی شو د دغه حالت په رغولو کې مرسته وکړو. د یونان لپاره د طرح شوي پلان په اړه اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د دې هیواد د پور نیمه برخه به معاف کړی شي او 1.4 trillion dollars به د اروپا د نورو کمزورو اقتصادونو څخه د دفاع لپاره بیل کړی شي. یورپ چې د امریکا تر ټولو ستر سوداګریز شریکوال دی او مالی ادارې یو لبل سره تړلی دي راپورونه وایي چې د اروپایي هیوادونو د مالی بحران اغېز به په امریکا هرومرو پریوزي. حال دا چې د امریکا خپل اقتصادي حالت هم وایي چې ډېر د تسلی وړ نه دی چرته چې د بیروزګارۍ شرح 9.1% خودل کیږي. اسوسییټډ پریس اجانس په خپل راپور کې لیکي د G20 د غونډې لپاره د باراک اوباما د پیغام مرکزی نقطه دا ده چې د نړۍ په اقتصادي پرمختیا کې د برابري راوړل شي. راپور دا هم وایي نوموړی په داسې حال کې چې غواړي د اروپا مالی بحران دې زر ختم شي د لویدیځو هیوادونو د اقتصاد د ودې لپاره د کومو سرګندو وسیلو په برابرولو کې لاچار ښکاري. د کینز ښار ګډې خبري غونډې ته په وینا کې د فرانسې ولسمشر نیکولس سرکوزي هم د G20 په کانفرنس کې اروپا ته د ورپېښو مالی ستونزو د هواري خبره وکړه چې وی ویل ولسمشر اوباما او زه په ګډه کوشش کوو ترڅو د G20 د هیوادونو یووالی را جوړ کړو. زه دا هم غواړم هم چې د متحده ایالاتونو د مفاهیمې چې د هغو موضوعګانو لپاره لري چې په روانو اتسل ویښتو ساعتونو کې به پرې موږ بحث کو ستاینه وکم. په تیره بیا د یونان بحران، یورو سره تړلي مشکلات او له متحده ایالاتونو سره د پیوستون اړتیا، اخوا بیا ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خپرولو د دې سازمان د عمومي سکتر بان کی مون هغه وینا راغستې چې په ترڅ کې نوموړي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په مشرانو غږ کړی تر څو د یوې داسې عمومي بیا رغونې د یقیني کولو په موخه کار وکړي کوم چې د ده په وینا باید یوه پایدونکې او نغښتونکې بڼه ولري. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د ګیلوپ په نامه ادارې په یو سل دولس ملکونو کې د بیان د ازادۍ په اړه یو سروې کړی. د دې سروې تر مخه په نړۍ کې تر ټولو زیات په هالینډ کې مطبوعاتو ته ازادي ترلاسه ده او د ټولو نه کمه په چاډ نومې هیواد کې ده. همداراز په پاکستان کې 350 او په افغانستان کې 1.5% خلک وایي چې د دې په هیوادونو کې رسنۍ آزادې دي. دغه سروې ځینې مهمې برخې له اسرائیلم مومن څخه وو.
د ګیلپ په نامه ادارې په یو سل دولس ملکونو کې د میډیا یا د بیان د ازادۍ په اړه سروې کړي. د دې سروې تر مخه د بیلابیل هیوادونو خلک د میډیا ازادۍ ته په جدا جدا نظر ګوري. همداراز چاډ هیواد چرته چې د میډیا ازادي تر ټولو کمه ده، خو بیا هم د دغه هیواد ځینې خلک په دې عقیده دي چې دوی په ملک کې میډیا ته پوره ازادي ترلاسه ده. ګیلپ چې کومه سروې کړې د هغې تر مخه په نړۍ کې تر ټولو زیات په هالینډ کې میډیا ته ازادي ترلاسه ده. د ګیلپ سروې تر مخه په پاکستان کې 50 او په افغانستان کې 1.5% خلک وایي چې د دوی په هیوادونو کې د بیان په ازادۍ بندیز نشته. د دې سروې تر مخه آزاد میډیا د یو هیواد د پرمختګ او حکومتي نظام عکاسي کوي. همداراز په چاډ هیواد کې 20% خلک وایي چې د دوی په ملک کې د بیان په ازادۍ بندیز نشته او 20% خلک وایي چې شته. د غرنګ د لاندې طرف نه په دویم نمبر د هیټي هیواد دی چېرته چې 28% خلک وایي چې د دوی په ملک کې میډیا آزاد ده، او په ارمینیا کې بیا 29% خلک وایي چې د حکومت لخوا د دوی په میډیا بندیز نشته. همداراز په بیلاروس کې 30% خلک وایي چې په دغه هیواد کې د اظهار په ازادۍ بندیز نشته، خو 45% خلکو بیا د دې مخالف رای ورکړې ده. همداراز په موریتانیا کې 48% خلکو رای ورکړې چې د دوی په ملک کې په میډیا بندیز دی. د سروې تر مخه که څه هم په زیاتره هیوادونو کې د میډیا د ازادۍ په اړه قوانین شته، خو دا نه عملي کیږي. د مثال په توګه د چاډ هیواد په آئین کې دا خبره شته چې په میډیا به بندیز نه وي، خو د دې باوجود دغه هیواد چارواکي وخت نا وخت د حساس رپورټینګ په وړاندې خنډونه اچوي. بلخوا د نړۍ هغه هیوادونه چې زیات پرمختللي دي هلته خلک غواړي چې د دوی میډیا زیاته آزاده وي. همداراز په داسې لسو هیوادونو کې د 9 هیوادونو خلک وایي چې د دوی میډیا زیاته نه زیاته آزاده ده. همداراز په هالینډ کې 95% خلک وایي چې د دوی میډیا آزاده ده، او دغه وجه ده چې دا هیواد د میډیا د ازادۍ په لیست کې په لومړي نمبر دی. د دې ترڅنګ په ډنمارک او استرالیا کې هم 95% خلکو دا رای ورکړي چې د دوی په هیوادونو کې د اظهار په ازادۍ بندیز نشته. د بیان د ازادۍ په لیست کې امریکا په لومړو لسو هیوادونو کې نه ده راغلي، ځکه چې هلته کې یوازې 89% خلک وایي چې د دوی میډیا آزاده ده. میډیا د جمهوري عمل په تیزولو او د ټولنیزو اهدافو په نافذولو کې ډېر مهم رول لوبوي، او همدغه وجه ده چې د لسیزو راهیسې د میډیا د ازادۍ په اړه سروې کیږي. خو ګیلف ادارې دا اهداف نور هم پراخه کړي او وایي چې د میډیا ازادي د یو ملک د پرمختګ عکاسي کوي.
مشال لډو توګه قدر مند اردوونکو، په داسې وخت کې چې د اختر د خوشحالو لپاره د خارونو نه ډیر خلک کلو ته ځي، د پېښور پوهنتون زده کوونکي هم وار په وار خپل کلو بندو تر روان دي. په دې کې داسې ځوانان هم شته، داسې زده کوونکي هم شته چې دا غي کلی ډیر لری پراته دي او ډیر غریزي سیمې دي او دوی نشتله. فواد لشاد دغه ځوانانو سره دغه زده کوونکو سره خبرې کړې دي او دا راپور را لیکل.
نن نه د پېښور پوهنتون پاسټرون کې مش طالب علمانو خپل کورونو ته ستنېدل پیل کړی دي. هسي خو انتظامی د اتوار د ورځې نه د چټیانو اعلان کړی دی، خو طالب علمان وایي چې د نن نه ځکه روان دي چې کنن لا نړو نو بیا دی په وخت اختر د پاره کورونو ته نشي رسیدې. یو طالب علم فهد نبی نن سحر وختي د اسټل نه د جرنالیزم یا صحافت څنګ ته چرته چې هغه سبق وایي راغلې دي، خو هغه وایي چې دلته نو استادان شته او نه طالب علمان.
چھٹیاں خدائی ڈیٹ سبا نہ اور کڑے خوز راغم اور ڈپارٹمنٹ کے سوکھتا دے نو نور مسٹل نہ ملکان تلی دے ڈیر وہ خوش ہوں گا کور تا تلی نیو کور یاد ہوں گا تراز بل دا اختر مو کم دا نہ بس مائے شلار شو او چدل تو راغم گا نو دل تو سکون نہ پدی وجہ زم خپل مونگا ارادہ کڑے دے چیزو کور تا.
رفیع الله څوک چې د اورګزی ایجنسی سره تعلق لري وایي چې یو ورځ وړاندې طالب علمان په دې روان دي ځکه چې بیا په ګاډو ډېر زیات رش وي. عبدالقیوم افریدی سوک چی دا خیبر ایجنسی سره تعلق لري وای
مطلب سبانه به افشی نوسته خو مونږه د دیو جن ننزو چې چونکه بیا لارو کې مسلوي گاډی نه ملويږي رش جوړ شي مختلف نور خلک خپل خپل کورونو ته ځي نو دیو جن مونږه کوشش کوو چې بس نن اوزو خپل کورونو ته په ټایم باندې بیا ورسو چې مونږ ته مشکلات بیا نه مخې.
د پیښور پونتون پاسټون کې اوس صرف د چترال طالب علمان پاتې دي. کله مو چې د چترال یو طالب علم فدانا پښتنه وکا چې دې ول نه دتلې نو هغه سدارنګ جواب راکو.
مسئلہ تو صاحب ظاہر ہے کہ اتنا دور ہے کہ ہمارے دو دن کا راستہ.
مسئلہ دادا جی زمون زائے ترسی دو کی دو ورزے لگی او واپس رات لو کی بیا نور دو ورزے او دا ہم حالا کلچ گاڑی راتا پا وقت میں لوشی او لار صفاوی اس کو بارانو نہ ہم شوی دی نو مونگ دا پارت لل دیر گران دی او دا جیازنو کرائی ہم زیادی شوی نو طالب علمان دا جیاز ٹکٹ ہم نشی خستے
فلائٹ پہ 20 وقت کرایہ بڑھا دیا گیا ہے 10,000 تک کرتے تو اسٹوڈینٹ افورڈ نہیں کر سکتا.
دا خبر دا یادون وردا چې د پیښور پوهنتون انتظامیه دا اعلان کړی دی چې د اختر د پاربا یونیورسټي د روان میاشت د شپږم تاریخ نه تر 13 تاریخ پورې بندوي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د اختر د خوشحالو تیاریانې اوس غلام غوث په پیښور کې د خزو ماشومانو لپاره د جوړ شوی یو بازار په اړه معلومات درکړي.
په ویمن بزنس ډیولپمنٹ سنټر پیښور کې د خزو او ماشومانو لپاره د اختر لپاره د شاپینګ کولو یو میله لګیدلې ده. په دې میله کې په سټالونو کې د خزو او ماشومانو کپڑے، نکریزي، بنګړي، ګولونه، سرخی پاوډر او نور هغه سیزونه کوم چې خزي او ماشومان په اختر کې کاروي میلاویږي. د خیر خیګړی او د خزو د پرمختګ صوبایي وزیر میرمن ستاره ایاز د دې میلې د پرانیستي پر مهال مشال ریډیو ته وویل.
ناجی تاسو ګوري دلته زیاتر د ځوانان کسان دی یونیورسٹیانو نراغلی دی مین ایم دا دی چی دلده که پختونخوا که دا ٹیلنٹ کمی نشتی دی خو صرف دی لی اولارا ورکول دی اولارا ورد خیل دی پاقی بانی مونگا کار کو دی سر تا سو گر اسٹالو نا ٹولو ماغا دا ینگ جی نکی دی اغی راغلی دی اغی خپل چی کم پرادکٹس دی اغی دلده ڈسپلی کئی او کافی دیر تینا خرسی گیم نا دا اغی اکنامک گروتم زمونگا دی سر خکی گی لگیا دی او بل زمونگا نیوی جنریشن کے یو ہوپ را پیدا کی گی چی اغه تلار ملاوی یو مخکتلیش.
هم د دې میلې په اکړه د وومن بزنس ډیولاپمنٹ سنټر مشري نبیله پرمان مشال ریډیو ته وویل.
دا چې وومن بزنس ډیولاپمنٹ سنټر کې نن عید میلا شروع شوې ده دا اصل کې د یونیورسټي چې کوم پیښور یونیورسټي آنی دي او هغې کوم بزنس سکولز کې جنکه سبق وی د یونیورسټي سټوډنټس دي مونږه هغه آن بورډ اغستې دي. دا چې عید سره ریلیټډ چې کوم سامان وی نکریزي، بنګړي، جامې او د خزو د بیډ کورز
راغلی میرمنو او په دې میله کې سټال لګونکو هم د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي
زمانو نادیا بوستان دی او اگریکلچر یونیورسټي نه راغلی یو او هارٹیکلچر سٹال ریپرزینٹ کو مونگا خپل زم سر دتا سو گوری تازه گلونه دی تازه گلونه مونگا گلدستی خرسو بیا دی خو درفت کو گوری نو زمون سره چکم وچکړی سیزونه دی وچ گلونه ی پانی یا ډیر دسی سیزونه دی چې اغه ونو نه دا پانی را لری شي شاخونه را لری شي مونږ دغه سیر تاو کو نو مونږ اغه سیزونه راوچت کړی دی کم چې مونږ کورونه کې ډیر خښ خښا کو ورته اغه مونږ راوچت کړی دی پانی او دا سیزونه او اغه مونږ لګولې دی خپل سیزونه معنی خپل دا ډسبینو موته جوړ کړی دی دا جولری باکس موته جوړ کړی دی او دلته کې ډیر زیات خلکو زمونږه تعریفو کو ډیر خلکو خوښ شو دا زمونږه کافی خرص شو
زلته کې وومن بزنس ډیولپمنٹ سنټر ته راغلی هم دلته ډیر مختلف سیزن سٹالونه لګی دی دی کې کپڑے دی ډیر جولری د پکې د ډیکوریشن پیسونه دی پکې خلکو ډیر خپل لاسونه باندې جوړ کړی دی مہندی پکې لګی او ډیر خپل خپل سٹالونه لګی دی ماو قتل ماشاءالله ډیر خپل خپل کپڑے دی ډیر ارزان قیمتونه باندې دی او ډیر خپل ارینجمنټس خلکو دلته کې کړی دي. ډیکوریشن پیس نه ډیر ریزنیبل پرایسز باندې ملاویږي, کم چې خلکو په خپل لاسونو باندې جوړ کړی دي, کپڑے په خپل ډیزاین کړی دي, ډیر جنې کین ناشتي دي, غي مهندی لګي خلکو ته, خپل خپل ډیزاین نه ډیر ارزان ارزان قیمتونه باندې جوړي, څنګه چې د اختر مخه دا او ټول خلک را روان دي.
د پېښور په بازارونو کې دا وخت تر شپې نه وخت پورې کاروباري هلې ځلې روانې وي. غلام غوث, مشال ریډیو, پېښور.
اوس د قربانۍ د مسایلو په اړه باندې دینی عالم مفتی فضل منان زموږ د همکار سره زهر سره خبرې کړې دي. راځي چې وایو.
نن سبا جی رقم رسم او رواج چې روان دي, خلکو د قربانۍ نه بالکل یو نمایش جوړ کړی دی. د دین ډېر احکام دي چې خلکو شاته غورځولي دي او په هغې باندې کې عمل نه کوي. طرف مقابله هغې په قربانیو کې کوي, لکه ګړه په 1,00,000 روپۍ باندې کې اخیستل, او دغه شان دی کې په 40,000 او په 50,000 او په 60,000 کې د شریعت دا حکم دی چې دا خلک دا کمې قربانۍ نه کوي, نو دا بالکل نمایش دی او دا قرباني دې ته هیڅ اجر او ثواب نه ورکوي او نه دې ته په دې باندې کې څه پیدا میلاویږي. ځکه د دې نیت په دې وخت کې صرف نمایش دی او ځان ښودل دي.
څه زما یو بل پوښتنه دا راولاړېږي چې قرباني کوونکي ټول حصہ ځان ته کې دي, هغه درې حصے نه کې چې پدې کې یو د خپل ځان لپاره ده, یو د خپل خپلوانو لپاره ده, یو د غریبانو لپاره ده. پدې باندې تاسو وایي
نو قرباني خود الله د طرف نه امتحان دی او دا یې نه توې کول دي, ځکه الله رب العالمین فرمایي وي چې ما ته ستاسو نه غوخه را رسیږي او نمرا ته ویني را رسیږي, ما ته صرف ستاسو هغه تقوا پرهیزګاری میلاویږي, او زه ستاسو په غنیت باندې کې فیصله کوم چې آیا ستانیت کم طرف ته ده او ستانیت څومره پوری مضبوط دی, عقیده ستا څومره پورې مستحکمه ده. دې ته په دې باندې کې څه مقام نه میلاویږي ګندګي, ته به دا غوښه راخلې او په ستا سره به په ټوکرۍ کې در سره به, یا به په خانه کې در سره به, یا به په کاسو کې در سره وي, په کورونو کې تقسیمې کتري قوم د شریعت دا ده. د صحابه د وخت نه چې هغه به درې حصې به کړی شي, خو په هغه وخت کې خو ټول خلک غریبانان وو او ډېر زیات حاجت و, چا به وس به هم نه کېدو, نو یو به ځان له یوه حصه واخیستل او بله به خپلوانو له ورکړه او بله به په غریبانانو باندې کې تقسیم کړه. البته د شریعت هم دا حکم دی چې تا په امتحان کې ځان کامیاب کونو, خدا خو خطا ټول ځان له هم خوې پرې باندې کې څه ګناه نشته دی, او خدای ځان لپاره دې مو هم کې او په قلاره قلاره کې لګ لګ راخې او دا غې نه خوې په فرج او دارنګ فریزر کې تای خو دې را نو هم پرې کې هیڅ ګناه نشته دی, ځکه ته په امتحان کې کامیاب راځې.
مفتي صاحب, شریع احکامات په دې حق لبانی سړي ځین خلک وي چې را سلور کسان قرباني نه شي کولای یا شپک کسان نه شي کولای, ته دې لپاره به تاک کسان وي, نو په دې حق لبان تاسو وایي
شریعت جي صفاد حکم دی الله رب العالمین د اته قسمه چارپایانو نه قربانی جایز کړی دا چې تاسو به د اته قسمه چارپایانو نه قربانی کوي. اوس یو انسان دی هغه د ځنګل نه یو خستا اوخ راوستو خو ځنګلي اوخ دی, یا د ځنګل نه یو خستا میخ راوستلا خو هغه ته ځنګلي میخ ویل کیږي, یا د ځنګل نه یو خستا غوا او بیزرا وستلا او پکور کې کو ساتلا, هغه کو ډېر زیاته قیمتین دا خو دغه شیزونو نه قربانی نه کیږي, ځکه چې د قربانی د پر اهلی څاروي شر دی. هغه به اته قسمه نو اوخ دی, ګړه به زړه دارنګ غوا دا او د می خطرې غوا کې شامل را, نو په هر یو کې به نر او ماده دی, په ګړه کې دوری او دارنګ په بزه کې دوری او په غوا کې دوری. او د شریعت مطابق د غوا د پارا د میخې د پارا د اوو کسانو اخیره حد دی چې د اوو نه به اخوا سوا کیږي نه, د دې نه کو کم شو هیڅ مسله نشته دی, خو زیات نه زیات کسان به په دې کې اوو کسانی, نو د اوو کسانو نه اخوا بالکل نه کیږي. اوس یو سړی دی خو هغه سرمایدار دی, ځان له غوا حلال کی یا ځان له میخه حلال کی یا ځان له
یو سنډا الال کی نو دا بوله ډیر زیاته بهتر وي. مفتي صاحب, یو تاسو پر بیان کې دا هم راغلی دی چې پیش امام چې دین هغه ته د سرمن د غوا یا د غوی یا د میخ سرمن ورکول جایز نه دی.
د دې متعلق خو د شریعت جی حکم دا دی, علماء ولدا پکار دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چاته الله رب العالمین د قران علم ورکړې دي نو دا مالدار دي او دا مستغنی دي او د دې مقام ډیر زیات لوی دي. او دا غي اصل وجه هم دا ده چې الله رب العالمین دی عالم ته خپل علم نصیب کړی دی, او خپل علم نه ورته هیڅ څور کړی را, نو عالم به چاته سوال نه کوي چې زه غریب یم, او نه به عالم ته دا ویل کیږي چې دا زمونږ مولوی صاحب دا غریب دی, ځکه چې د دې سره علم دی او د چا سره چې علم وي نو هغه مالدار وي. اوس په دې وخت کې علما ولا چمړې ورکول زما په نیز باندې کم علم چې د میاشت تنخواه اخلي د محلې د خلکو نه او د علاقې د خلکو نه کومه تنخواه ولا مقرر کړې ده, په دغه عالم باندې کې بالکل د قرباني چمړا نه دی لور کول پکار دی او نه دی لپاره جایز دی, ځکه چې دې د خپل تنخواه ملوي. البته چې کوم عالم د خلکو نه اجرت نه اخلي, اجرت د خلکو نه اخلي او د هغې نه تنخواه نه اخلي, نو هغه عالم لا کو خلک دا چمړه ورکي او ورسره سرسریام ورکي نه نشته. دا حکم دی چې کله د خلکو نه تنخواه اخلي نو بیا بالکل د هغه لپاره اخیستل دا ناجایز.
مفتی صاحب زما اخری پختنه دا چې د زکات لپاره ستاد مال یو ټاکنه شوی چې دومره مال تاسو سره وي نو تاسو به زکات ورکوي، نو د قربانی لپاره دا سره ټاکلې شوی چې د سره څومره پیسې وي نو د قربانی کولای شي.
دوران کې زما پنیز باندې کې دسی انسان نشته دی چې دا به غریبي ځکه کوئی سرکاري پوسټ د پاره یو سړی اپلای کی او د سرکاري پوسټ د پاره کوشش کی چې راځي د سرکاري نوکر کړي سما نو کولی دې سړی سره پیسې نه یو خو چې خلک ته خبر شي و چې را پوسټینګ راغلی دی نو دې سړی سره به په دغه وخت یو لک روپۍ ملوي اتیا زره مرسته په پدې وخت چې سړی سره سل زره روپۍ موجوده او په کور کې ورته ضرورت نشته نو په شل زره کې به دا 15000 روپۍ راخلي او د دې نه به قرباني کړي د چا سره به په ومه حصه کې ځان شاملې د کشل زره روپۍ چې د چا سره یو نو 15000 به دې زره پاتې او دا 15000 روپۍ یا 6000 روپۍ دا به قرباني کې ورکی او قرباني به 6000 روپۍ چې چا سره یې نو هغه به قرباني.
مشال ریډیو توګه قدر مند اوردونکو د قربانې د مسایلو په اړه د دینی عالم مفتی فضل منان خبره اوریدې. اوس د خبرونې په دې خره برخه کې تاسو ته د وخت مهم خبرونه وړاندې کوو. مجید بابر به دا خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ویلی دی د قبایلی سیمو ترقی د دوی د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې راځي. تیر شپه په ضلع بنو کې د پولیسو په یو ګاډي باندې د نامعلومو وسلوالو په یو برید کې یو پولیس والا مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. په پاکستان کې د بجلی نرخونه یو وار بیا لوړ شوي دي. د راپورونو له مخې د شام په هومس ښار کې د حکومت په ضد د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. د هند په سرحد نوی دلی کې هندي پولیسو د یو جلا وطن 25 کلن تبتی شیراب تیسدور د چین د سفارت مخې ته د ځوان ولو حسن شنډه کړی ده. په مکه معظمه کې 2.5 میلیونه مسلمانانو نن د حج د فریضې د ادا کولو مراسم پیل کړل. د ناتو جنرال سیکرټر وایي چې په افغانستان کې طالبانو بریدونه نمایشي دي او طالبان په دې بریدونو سره نشي کولای چې په ځانګړو سیمو ولکه ټینګ کړي.
هم دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی. سباله سحر نه بجی به د نو تازه خبرونو سر راځو. تر هغه پورې خپل کوربه شاین بنډیو د مشال لیډو ټول همکارانو له اجازه ورکې خاط آباد او بریلی اوسئ.